پرونی پوری چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته هوسا ژوند او ښه شپه غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
د آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم، اسمت ساروان یم. زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ ژبې، خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی، او شایي تاسو اوریدونکو له آزادۍ رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکې اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د په پیل کې
دمانم محمد اکبر ستایل وردگ دی. لونی سر که می خلزان تا دی وردگ تخلص غورا کرده و خو کلاشی افغانستان که لومرانه جمهوریت را غی دی جمهوریت چارواک رو اگر مونه و تخلصونه چه دی سیم او یاد قوم مکنی که منی کل نولدی خاطر مال خپل نامنه وردک تخلص لري که استالی تخلص بزن تغورک.
اکر سب ده ماشم تو پاره را تو ویست؟
ده تولد نیچه می دقیقه ندارات معلومه. زکه چه پا افغانستان که بودی رسیمه که دستی و تعامل و پا اخت که چکل بسوکوسی گیدل خپلوانو بایی ده کلی پا مرملا ده قرآن عظیمشان پا یو حاشیه که ده تولد نیچه لی کلا. زما پلار خپل لوست اینو د کلی په ملا باندې زما د تولد نیټه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلایی دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیس ورای پوری را لیش.
زدکر مو بیا چی ری کردی؟
زدکر می دیخ پولیسی می پوی ولمرانی خوزی که چی اوز دی غازی ماما جان خان ورده لیسه شویده کردی، او بیا دی پکابل که دی هربی خوزی که خوالا با کلی را خستیده. دی اقا وقت دی اردو تعامل دا سوا چی دی خوال و ضرورتون لبخی به یو شمیر بر کلی را پاسان دی کابل پانتون دی انجینری تب ادبیاتو او دی سانس پانزه تلیگل. زه پدی جاله که دی تب پانزی تلیگل شو. دی تب پانزی زکر می پا بریالی تب سره پا یو زر دری سوا پینز سلوختم کال که پای تاورا سواله، او یو سو پینز شپخ کالمی دی اردو پا یو نظام روختون که دی دکتر پا اسپاندی وزیفه سرطره سولید. بیاورست فرانسه تر آقلای ما فرانسه که می دی ارتوپیدی او تروماتولوژی و سانگو که دی تخصص او دی فرانسه دی پا انتونونو دی مدرس پا اسپاندی چی دلتا اگریگاسیون ارتوائی سنب تر لاسه کرای دی. پلومی سر که می دری کالا دی فرانسه و زنی پانتونونو که دی تیپ پانزی که دی استاز وزیفه سر ترسه ولیده.
دیر افغانان دستی شویدی چه ماجر شویدی و بیایل تا بحر که زدکلو تا دوام برکنده. تاسی یعنی بورس اخیسته ایو لافغانستان اتلی است. او دفت میتونه حکومتو بدی موده که.
ز کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلی د جمهوریت دوره وه. او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی.
او په فرانسه کې بیا هم همدا 15 کاله پوره کړل. 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
پینزه کال نه وروسته د بعد مرا په وطن کې دا ناخال رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په سنې وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالی نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراپایس باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل، یو اوس خوندې نه وو لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاته شول. استاد نیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه، د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه ووتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا هم داسې خبره وه، ځکه چې د مانه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې ناخالې په افغانستان کې لیدلې وې. هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې وویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوی ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه له پخوا نه زده وه. او دا چې راشوه پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو دی ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورت افیسین وای، او بل دی لغی وزیر، بل دی تی پانزه ایچ بده وار پانزه ای که ما دی دری کالو پشو خاکی دی استاده وزی پسر در سمالی.
راکتر سب تسیوه چی فرانسوی مولا پا هیواد که زدوه، حال داده چی پا افغانستان که با پا شوانزویو که یوازی یو خارجی مضمون و پا اکثرو که با انگلیسی و یو دولیسو که فرانسوی و جرمنی شبیوه، اما اکثرو خلکو با پا دیگو مضمون جبه نشوه ازده کولی. تاسو چنگ ازده کری و؟
خبر خداست و چی مو چه دی تی پانزی تلارو حل تا دی پانتون رئیس خدای دیو باشی حامد سیگو سمد حامد آقا تاسیو تصمیم بونی و چی د پانتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېستره دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لرنوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوی د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لاپ یا اولي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
سی د آزادی میلما پروگرام اوری، زموش میلما ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبې مسلې ته به بېرته هم را وګرځو، ځکه چې تاسې په دې برخه کې تالیفاتو هم لرې، کتابونه مو لیکلي دي. د عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وایست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوې له همدې ځای نه پیل شوې، ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسې هلته وی، څنګه ګوندونو په کې فعالیت کاوه، نیکاو؟ او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګری شئ؟
خبره خو داسې وه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم، په هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات، د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم، هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلینو په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصل اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په ایس باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړی شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه و، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم، د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګۍ په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست مسلجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده. او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه، د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبر ویلیه ورته وایي. د شعر کې دا خاطره راځي، او هغه داسې ده چې د اوبر ویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسرس کومه، ستا خواږه یادونه له برباد شو یادونه سره هغه منګولی چې ستا خیال و پکې لن لګېږي د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګېیم لویم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کومو لاره کوي ولاړ شم چې د اثر د قدمونه ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار می بلغه پاتشو نه دیره او نه پشنخت و بیرغونه لرم. در شیر ایماد می جوند که اوس هم سر کتابی آزاروی می
اسيله ازادي رادیو د ازادي ميلمه پروگرام اوري. زموش ميلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب وروسته داسې شرایط پیدا شول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یوه زیارتګاه په شکل باندې کابل طب پانځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پانځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې په لویدیځ کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکس العمل را ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پنځلس کالو په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خلون هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و او د هغه سره د په موټر کې د دې خلون کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانې ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې به زلزله یا شدیده زلزله راغلې ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه دست په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانه وي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم او په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم په کې ګرځېدلی وم خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښیښئ.
زه چې کله مې کار کوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لاپخوانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو شونې افتخاري غړی هم وو. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې. خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې راته چاپ شوی نه دی. او سمدلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې شپې نجدې وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنری تی بی ډکشنری ده د فرانسوي پښتو ده او که په مجموع کې تی بی اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو ساز به چې په کوم هېواد کې تحصیل کرده و مغه استراتی با مسیل نیتا هم ورزده کول لدی خاطره دی مسیل نیتا نلار را که دل. مگر اوز یوشمیر نور افغانان دیده بحث اکیدی چه دی تیبی استرات تا پختو نمونه جور که او یا پیدا کلید. مگر دی بعد مرگ دا کار ناممکن هم دی او پا این زمان که گتوار هم ندی. زکستم دیلا سپکر نالی که دی توکیه نیولی سان فرانسکو پوری او د ریګ جاییک ویک نه نیولې د کپټان پورې د ځنې ډېر ورو سیستمګانو پرته دا علمي استرات چې سی نړیوال حیثیت غوړه کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه ما هدف دادی چې افغان طبیعي علومو پوهان اپترتیرتب د پوهانه دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا استرات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په نظام په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا نشدار نه دی منل شوی یا ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوري نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي اثر د لوړو تحصیلات وزارت له خوا خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست د پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده. نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړې.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
3000 مدخل لري. او په دې کې په ساتو مته دې شکر باندې شوې دي چې یو مثال ده چې برانشکتازیا په برانش د سیګنال کې دي او اکتازیا ارتدلته. نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکل مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړه، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړه، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیان پوهېږي.
یعنې تاسې کوشش کړی ده چې صرف محصل ته ووایست چې د دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رانڅه ویل کی د توبرکلوزیس وی چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتین ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وایي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته به د هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي، د خاطره نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي قلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وړوکه تنها پښتو نه، په دري، په عربي، حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته ووایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغه هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، ما ته یې نه پېژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغانان وژړل، ویل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاسو د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمونه په وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کېږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سوان سوي تاسو سره.
قرار راشا مہربان زمان